مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. بیا مام سهار په خیر ستړي مشه دغه پروگرام ته ز صفی الله ستان اگزام قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوړي په دغه پروگرام کې د سر مطلب د چي د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور پروند دغه هیواد کانګرس ته ورکړ او د امریکا ستراتیژي په افغانستان او جنوبی اسیا کې بریالي ورسوله. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي امریکای د تیلو صنعت ته زیان نشي رسوله. خو تر مخ کې خبرونه مهمو خبرونو سره ټکی. امنیتی چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو د دویم مهم مشر ملا عمر رحمان سواتی د وژل کېدو خبر ورکوي. د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم وایي د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې 3,60,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي او کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په فنلند کې وګوري. پوره خبرونه. امنیتی چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو د دویم مهم مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو چې نمونه نه دی یاد شوی د جرمني خبری اژانس ډی پی ای ته ویلي ملا عمر رحمان سواتی د ملا فضل الله ځایناستی و او د سې شمې په ورځ امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش هم وایي په داسې بریدونو کې د امریکا نظامیان لومړی پیښه او هدف په غور څیړي او وروسته افغان چارواکو سره معلومات شریکوي.
اونا اول یک مورد حمله قرار دادن بعدم
دوی لمړی هغوی پر یوې موزی برید کوي بیا اکاسی کوي نوري الوتکه شته چې په سیمه کې وضعیت وڅیړي. کله چې په ټول وسایتو دقیق کوشي او تفکیک کوشي نو موږ ته وایي چې هو ملا رحمان وژل شو. تر دې مخکې د جون په میاشت کې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله هم په کونړ کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وی د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو کډوالو شمیر 3,60,000 ته رسیدلی. د ادارې پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل د دې کډوالو زیات شمیر په اجباري ډول له ایران څخه راایستل شوي. د کډوالو نړیوال سازمان په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شمیر 10,000 کسان یاد کړي چې د آی او ایم د راپور په بنسټ ټولې بې اسناده کډوالو. اټکل کېږي دا مهال تر 2,000,000 زیات افغانان په پاکستان او تر 1,500,000 زیات افغانان هم په ایران کې کډوال اوسي. د اوکراین حکومت په افغانستان کې د ناټو د خاتې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو سرتیرو شمیر 9 تنو ته ورسو. اوکراینی خبري اژانسونو د سې شمې په ورځ د دې هیواد د وزیرانو د شورا د منشي الکسی هینچیف له خولې وویل پریکړه شوې چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت ته 13 اضافي اوکراینی سرتیري واستوي. د هینچیف په وینا د یوازې د یو ښه نیت سیاسي اقدام نه دی بلکې د افغانستان په ماموریت کې د اوکراینی ځواکونو د تجربې د شریکولو په هدف ترسره کیږي. دا مهال په افغانستان کی یولس اوکراینی سرتیری د ناټو د خاتې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دند لري. او د روسیې ولسمشر مانی کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال سره په فنلند کې ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه وویل که چیرې دواړه خواوې توافق وکړي نو ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ښایي مخامخ لیدنه وکړي. ټاکل شوی د هلسنکی نړیواله غونډه د جولای په میاشت کې په 14 نیټه وشي. د کرملین په وینا پوتین په دې کې کومه ستونزه نه لري چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره په مختلفو مسلو خبرې وکړي. د واشنګټن او موسکو د اعلامیو پر بنسټ د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د فنلند د غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. که چیرې پوتین او ترامپ خپلو کې دا لیدنه وکړي نو د سوریې کړکېچ او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو کمیدل به یې د خبرو اترو اجنډا وي. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو په دې هیواد کې د مې د میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي. دغلته د رایو بیا شمیرل د سې شمې په ورځ وروسته له هغه شوي چې د عراق په پارلمان کې د انتخاباتو پر مهال چې یو نیم میاشت مخکې ترسره شول د تقلب او سرغړاویو پراخې دعوې وشوي. د راپورونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو پروسه له شمالي ښار کرکوک پیل شوې. پرون د عراق دولتي ټلویزیون د رایو د لسګونو صندوقونو تصویرونه وښودل چې رایې له سره شمیرل کېږي. لومړنیو نتیجو پر بنسټ په عراق کې د مې د میاشتې په 12مه نیټه شوې پارلماني انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د شیا ملا مقتدا او صدر پلویانو ګټلې. د عراق پارلمان 329 څوکۍ لري او اوس په انتخاباتو کې د تقلب ادعاو او درایو بیا شمېرنې ډېر ګټونکي وکیلان له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. اور سه خبر دا چې د فوتبال په نړیوال جام کې چې پروسیه کې روان ده د سیالیو لمړنۍ حذفي مرحله پای ته ورسیده. په دې توګه اته ټیمونو بل د ورته لار پرنيسته چې یو اتمیا کوارټر فائنل دا وربوي. یوروګوای، فرانسا، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیا او کرواتیا به په بل مرحله کې برخه ولري. د تیر شپې په لوبو کې سویډن وتوانید سویس ته په یو ګول ماته ورکړي. انګلستان هم څلور د دریو ګولونو په مقابل کې کولمبیا له مخې لیرې کړه او تمه ده په دوو ورځو کې به دغه ټول ټیمونه سره په کوارټر فائنل کې لوبه وکړي چې د سیمی فائنل یا نیمه پای لوبې دوه څلور لوبیدونکي ټیمونه ترې معلوم شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې کتلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت پرون کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او د امریکا ستراتیژي په افغانستان او سیمه کې بریالي ورزوله. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا هم تاکید کوي چې پاکستان باید رښتینی ملګرتیا او مبارزه وکړي.
باید پاکستان عملا در مورد مبارزه علیه تروریسم همونچه که تعهد داره با افغانستان همکاری بکنه. مهم این هست که بالای پاکستان فشار آورده شود.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په سویس کې خبری وکړی. هغه ویل امریکای د تیل و د صنعت مخه نشي نیوله.
میگه من نمیذارم ایران یه قطره نفت صادر کنه. اون کارو اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید.
افغانستان په یو راپور کې موري چې د زابل د شمال ولسوالۍ اوسیدونکو اعتراض کړی چې د انتخاباتو کمیسیون ولسوالۍ ته مواد نه دی رسولي.
کچیر په څندر وی ساته کې د شمال زو د زنجیر منطقه ته د خپل کارمندان انتقال کې موږ خپل احتجاج ختمو. کنه بعد له څندر وی ساتو څخه د انتخاباتو کمیسیون دروازه بندو.
سهار مو بخیر. از اول لومړی مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور دغه هیواد کانګرس ته سپارلی. په دې راپور کې د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډانالډ ټرمپ ستراتیژي بریالۍ ارزول شوې ده. پنټاګن همدارنګه وایي د ټرمپ ستراتیژي د افغانستان د مسالې د سیاسي هواري لپاره هیلې زیاتې کړې. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا د امریکا د دفاع وزارت د هغه شپږ میاشتنی ریپورت نوم دی چې د سې شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره. په ریپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا هدف همدا دی چې پرې نږدې دا هیواد یو ځل بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل شي چې د امریکا پر متحده ایالاتونو بریدونه کول غواړي. امریکایي چارواکو کانګرس ته د دې ریپورت د سپارلو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان اردو او پولیسو ته به د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت ته دوام ورکړي. په دې ریپورت کې د 2018 میلادي کال له وروستۍ ورځې څخه د روان کال د مې د میاشتې تر پای پورې د افغانستان امنیتي وضعیت ارزول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال په مقایسه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه هوایي او ځانګړي کومندو ځواکونه ډېر پیاوړي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د ځواکونو د پیاوړتیا ترڅنګ په اردو کې د فساد پر ضد مبارزه هم بخطوگا پر مخصی.
ما در پلان 4 ساله که قبلا او رو ساختیم بودیم.
خاقل ایراد منی شوایی مک حقا چلور کلن پلان چی مخ که مجور کرای و دو کاله تیر شوی دیر خب پر مختگونه بکنه رو. دیر خی استراتیجی او کلن لاری متدوین کری. همدارنگاز مک پده پلان که زی شوی چی باید افغانستان پا ملی اردو که فساد لمن دولار چی چی دیر خب مقدمات پا کسن جول شی. د امریکا د دفاع د وزارت د سې شنبې په ورځ په خبرو شوې شپږ میاشتنی ریپورت کې هم راغلی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي د افغانستان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د یوې سیاسي حل لارې په اړه هیله مندي زیاته کړې ده. پینټاګون همدارنګه ویلي چې د بریالیتوب لپاره بیا هم باید پر وسلوالو طالبانو نظامي فشار زیات شي، ځکه دا مفکوره باید ختم شي چې ګوند طالبان کولی شي د جګړې له لارې خپلو اهدافو ته رسیږي. دا پینټاګون په دې رپورت کې همدارنګه وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبرو اترو د وړاندیز ستاینه شوې ده. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یادونه هم په رپورت کې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایي پر پاکستان فشار راوړل د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده، او که پر پاکستان فشار راوړل شي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدای شي.
جنگ چی وقت در افغانستان از بین میره و چی وقت ما میتوانیم در جنگ پایت بین؟
خاقلی رادمنیش وایی جگره کلا پا افغانستان که پایت رسید یا مکلا کولی شو چی پر جگره لست پریشو کلا چی در امریکا متحده را در جنوبی اسیال پارا در ولسمشر ترامپ ستراتیژی پا بشپره توگا ملی کلی پا زنگر توگا پا پاکستان باید عملن در حقه چه پا برخه که چیش منه کلی فشار زیاد در امریکا در دفاع وزارت در سی شنبه در ورزی پا ریپورت که در پاکستان پا را چه ندی ویل شوی ورزوانه یوازی در افغانستان پا امنیتی زواکونو و افغانستان که در جگلی پر وزیت را سرخی خود تردی مخی امریکای چارواکو په وار وار پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې په چل ول تورن کړي. افغان حکومت او امریکا د سولې خبرو ته د طالبانو په نچوم توکیدو کې هم پاکستان تورن کړي. د دوشنبه په ورځ د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار الیس ویلز په کابل کې وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو رول حیاتي دی، خو د نوموړي په وینا پاکستان په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د سولې عالی شورا په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ناستې په اړه چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې به تمرکز ولري خوشبینه ده. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې ډیر ژر جوړیږي، د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث کیږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو ناسته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمه بولي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د هڅو په دوام ټاکل شوی چې د دینی عالمانو نړیواله ناسته په سعودي عربستان کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه بولي او هیله ښیي چې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د شپږ دېرشو هیوادونو دینی عالمان د اسلام له نظره په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه بحث وکړي.
په ساته د اسلامي نړۍ علما کرام شراکي په مجلس کې او د سولې او ثبات بحث د دین له نظره ور باندې غور او بحث کیږي، او بیا هم کله چې د تصمیم نیول کیږي د دین له نظره هغه ګټه افغانستان خلکو ته، افغانستان مؤسس هیوادوالو ته ده، او سولې او ثبات رامنځته کیدل لپاره د دې مهم بحث.
او د وو آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان له لوري په جدي او مکه معظمي خار کې جوړیږي. کته هم دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د سولې علي شورا وایي چې یاده ناسته به د رواني میلادي میاشتې له درې میونۍ وړاندې جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې نږدې درې زره دیني عالمانو په کابل کې ناسته وکړه او په افغانستان کې روان جنگ ناروا وباله. هغوی د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د سولې او مذاکرې لار غوره کړي. همداراز تر دې وړاندې هم د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمېر دیني عالمانو په انډونیزیا کې د جګړې په درېدو او د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیلېدو ټینګار کړی و. خو په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو ناسته به څومره اغېزمنه وي او آیا کولی شي چې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار دغه پوښتنه ځوابوي.
ما در اشتراک علمای پاکستان
زه په دغه ناسته کې د پاکستاني علماو د ګډون په اړه شک لرم، ځکه د هغوی مذهبي بحث مستقیما د دغه هیواد د استخباراتو تر اغېز لاندې دی، او هغوی به له دې مسلې د ابزار په توګه استفاده وکړي، نو ځکه د هغوی ګډون به نمایشې وي. خو د نورو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو ناسته به ډېره ګټوره وي، او هیله لرم چې د سولې په پروسې مثبت تاثیرات ولري.
طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی او د تیر په څیر له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یوې ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دینی عالمانو او د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اوس طالبان د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي. له دې وړاندې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو سربیره سعودي عربستان هم د افغان سولې له بهیر خپل ملاتړ اعلان کړی و. همداراز د مکې معظمې امام عبدالرحمن سودیس ویلي و چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال عام وګړي قرباني کیږي او دغه جګړې د درېدو لپاره اوربند افضل جهاد دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت سپګنې منځنۍ څپاوي فم سل شر پنځه باندې خبرونه کوي. په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې به د زورواکو خپل سرو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دغه چارواکي زیاتوي چې اوس وخت 400 میل سپکې او درنې وسلې د نامسؤوله وسلوالو سره دي چې ډیر ژر به ترې ټولې کړي. په دې اړه شریف الله شرافت یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان په سویل کې د 215 متل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې په اورزګان ولایت کې به د هغه زورواکو او خپل سر وسلوالو پر ضد عملیات وکړي څوک چې غیر قانوني وسلې لري او له قانون څخه سرغړونه کوي. د یاد کلی اردو کمانډان تورن جنرال امام نظر بهبود د سیشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې شاوخوا 400 میل سپکې او درنې وسلې له نامسؤوله وسلوالو سره دي چې ډیر ژر به ورڅخه ټولې کړي. نو موړی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي او بیګنا خلک وزوروي.
معجزه نه به کسی کې د داخله شار امروی سلا بګرده دغه ګورځونه ایجاد کردیم.
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په ښار او نورو سیمو کې غیر قانوني سلاله ځان سره وګرځوي. موږ غواړو چې ګارنیزون او چې پایټونه جوړ کړو څو په ټول ښار کې سل په سل کې قانون تطبیق سي او هیڅوک زورواکي ونه کړي.
حقوق بخوایا یو یا کس پیش بزور یک چیز بگیره.
شاغلی بهبود د غمر د اورزګان ولایت امنیه کمانډان او د څلرمې پله لیوا کمانډانی مسولینو ته وکړي. په اورزګان ولایت کې امنیتي مسولین پر داسې مهال د زورواکو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې سمو د وړاندې په ترینکوټ ښار کې د دغه ولایت د پخوانی امیر امنیت او اوسنی د ملي امنیت رئیس ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه چې پر مهال یې نهه کسان ټپیان سوه او زیات شمېر اټی او موټرونه هم وسوځول سوه. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمدزی هم ژمنه کوي چې په دغه ولایت کې به قانون پلي کوي او د خپل سر وسلوالو پر ضد به عملیات کوي.
مشخصا د پولیس سلا ورسره ده که وکیل پارلمان ده که وکیل ولایتی ده او که والی صاحب ده او که رئیس صاحب ده او که کمانډان صاحب امنیت دي چې نه تبدیل شوی ده اوس سمات نه لري که کابل کې ده مهربانی دی کی د قمندانی امنیه کوم سلا او وسایت مهمات تجهیزات نظامی چې وسره ده مهربانی دی کی ورسی قمندانی امنیه کابل ته تسلیم کی که قندار کې هغه روسیږي و تاسو ته به تر معلوم ده ورته چې قمندانی امنیه قندار ته تسلیم کی.
لدی سره په دغه غونډه کې د اورزګان ولایتي شورا او قومي مشرانو هم د امنیتي مسولینو د دغه عملیاتو د پیلېدو هرکلی وکړ او ملاتړ یې ورڅخه اعلان کړی.
تر دې چې دا یا نظامی ځواکونه عملیات کوي یا دغه کور ته ننوځي یا تر لاس نیسي راباسي تر هغه به دا ښیي چې هغه خپل مشران د خپل د قوم مجلس ورسره وکړي چې هغه د دولت کوم باقیات چې دي هغه ورکړي او د دې موږ ملاتړ کوو درسره.
موږ د دې موافق چې باید حکومت شان ورکړي او تسلیم کړي. ټول کلاشینکو به څنګه ویل بیا تر یو مرمۍ پرې باید تسلیم کړي.
دا چې اوس د پرون رئیس ده پروسه را شوره شوې ده زما امیدونه هم را تازه کړي دي. زما د کوم امیدونه هم را تازه کړي دي. د عام روزګانیانو امیدونه را تازه کړي دي. موږ هم غواړو دغه شی.
د یادونی ورده چې لدی وړاندې د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید آزادی راډیو ته ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس قومي دي. شریف الله شرافت، آزادی راډیو، اورزګان.
زما رایه، زما حق.
نیوان ګلسوادی مواد د پرون رس خلاصې وی
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې مې خاص درېد د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12:15 منځنۍ چپاوي 15:15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د اکشن بی د ورځې د برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ځان وژونکي برید د لسګونو وژل شویو یا ټپي شویو په ډله کې اکثر هندوان او سیکان وو. نیویارک ټایمز لیکي څلور لسیزې مخکې چې په افغانستان کې جګړې نه وي، نو د سیکانو تر 15,000 ډېرې کورنۍ په دغه هیواد کې اوسېدلې، خو اوس جګړې او ځورونو دغه شمېره 800 ته راټیټه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د جلال آباد د چاودنې یو قرباني هم راول سنگ و چې د مدني ټولنې یو فعال غړی و. نیویارک ټایمز لیکي په وروستیو کې په بامیان کې د موسیقي د وینندارې په تنظیم کې هم راول سنگ برخه اخیستې وه. له جګړو د درېدو لپاره د سولې هڅې په افغانستان کې پراخې شوې دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. ایرو ایشا ویو خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې د اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند ته اشاره شوې ده او راغلي دي چې له دې سره په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته هیلې پیدا شوې دي. ایرو ایشا ویو بیا لیکي نړیواله ټولنه باید اوس طالبان او حکومت وهڅوي چې اوربند وکړي تر څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. د خبرونې په باور د سولې خبرې یا د احتمالي سولې تړون باید له یوې غښتلې اقتصادي پانګونې سره ملي شي چې خلکو ته کار پیدا شي تر څو د ډاډ وړ سولې او ثبات ته لار هواره شي. ایرویشا ویو بیا په افغانستان کې د جګړې د دوام علت فقر او بیکاري ګڼي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې افغانان نږدې 400,000 نویو کارونو ته اړتیا لري تر څو دغه هیواد له زیاتېدونکي نفوس سره یو انډول رامنځته شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12:15 منځنۍ چپه او FM 100.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو بهرني مطلب ته. د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی چې امریکا هیڅکله نشي کولی د ایران د نفتو صنعت ته زیان ورسوي. هغه د خبرې پرون په سویس کې وکړي. هغه وویل هغه پالیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو اختیار کړي له نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی دی. واشنگتن ورستیو کې پر خپل متحدانو فشار راوړی چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي. نور تفصیل له اجملاند پر ریپورت کې.
ایران چې د امریکا له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی خبرداري ورکړي چې د نفتو صنعت به یې محدود نه کړي شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني سویس ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې همدارنګه وویل هغه پالیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو خپل کړی د نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړاوی دی.
فعالیت امریکا در این زمینه یک کار یک
هغه روحاني وایي په دې برخه کې د امریکا فعالیت یو ورخیص پلوی کار دی. پر یو بل هیواد د خپلو مقرراتو تحمیل ول دی او همدارنګه د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو مقرراتو او اصولو ماتول
انرژي او تجارت هست.
تر دې مخکې د امریکا یو لوړ پولي چارواکي د دوشنبه په ورځ ویلي و د هیواد هدف دا دی چې په نړۍ کې د ایران تیل هیڅ شی او د فشارونو په نتیجه کې د ایران مشرتابه په سیمه کې خپل دریز بدل کړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني په سویس کې وویل دا منطق نه لري چې د ایران ګاونډیان د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي او هیوادې د تیلو له صادرولو منه شي. ایران د نړۍ د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان کې د تیلو دریم تولیدونکي هیواد دی چې هر ورځ 2 میلیونه بیرل خام تیل تولیدوي. امریکا په وروستیو کې له خپلو متحدانو غوښتي چې له ایران څخه د تیل نه اخلي څو دا هیواد له اقتصادي فشار سره مخ شي. واشنگتن همدارنګه په 2015 کال کې له ایران سره له شوې اتمي تړون څخه په وتلو پر دې هیواد د نورو بندیزونو خبرداري ورکړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د اروپایي هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره خپل وروستی سفر پیل کړی. نوموړي د سې شنبې په ورځ په سویس کې ویل هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي چې دوه اړخیزې ګټې په نظر کې نیول شوې وي. که څه هم امریکا له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون څخه ووتله، خو برطانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ویلي چې دې تړون ته به ژمن پاتې شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم عصمت ساروان له یو جالب مطلب سره راغم، دا چې څنګه د پیچکارۍ له درده د خلاصون لپاره لارې چارې لټول شوې دي.
ډېر کسان د پیچکارۍ د ستنې له درده ډارېږي. څېړونکي وایي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکارۍ له درده خلک خلاص کړي. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې څېړونکو د پیچکارۍ داسې ستنې جوړې کړي چې په ډیزاین کولو او جوړولو کې د ماشې له نیش څخه الهام اخیستل شوی دی. انسان عموما د ماشې له لورې د چیچل کېدو په پیل کې درد او سوی نه احساسوي، خو وروسته له دې چې ماشې خپل کار وکړ په ځان پوهیږي چې چیچل شوی دی. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې له طبیعت څخه یا په طبیعت کې له موجودو شیانو او ژوو څخه په الهام اخیستو د ستونزو د حل کولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنې لارې چارې موندل کېدای شي. دوی وایي چې څلور ټکو ته پام د دې سبب کیږي چې ماشی بې له دې چې څوک خوش کړي انسان چې چلی شي. لومړی هغه اوبلنه به حسونکې ماده ده چې ماشی په خوله کې لري. د ماشی د نیش غاشور حالت د انسان د بدن په پوستکي کې د نیش دننه ایستلو په محل لړزنده حالت او د ماشی اوشت خرطوم. څېړونکو د ماشی د نیش دغو ځانګړنو ته په کتو دوی کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې یوه پوستکي ته به حسونکې مواد لیږي او دوهمه وینه رسپی شي. له پیچکاری څخه هم د انسان بدن ته د درملو د تزریق لپاره او هم د بدن د وینې د اخیستلو لپاره کار اخیستل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
هلو، سلام علیکم، زه صدیق صافیم د کونړ ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم. من یو مشکل لرو، هغه دا چې د کونړ ولایت په درای پیج ولسوالۍ کې دا تقریبا دوه میاشتې کېږي چې دا د ایم ټی این او د افغانستان کوم شبکه فعاله وه، هغه کار نه کوي. زموږ د لوړو مقاماتو نه هیله ده چې په دې حقله باندې غور وکړي، ځکه چې خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم صاحب، زکیل کوزی د زابل ولایت څخه خبر کوم. زابل ولایت بار کوم نظر د تاجکستان ملک څخه به افغانستان راغلی دا وسته خرجی دی. خو د تاجکستان او کې په غزنی کې دا د یو کار کې لا شو غزنی کې دا بار کوس کا شو دي کولا دا مو خبر مومنانو څخه کوم د ازادي راځي.
السلام علیکم، د پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. وختونه می د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ سپینځو شپږ ولسوالۍ په منځنۍ برخه کې تر لري. د زیاریوب، احمد خیل، لج منګل، ډنډی پټان او همدارنګه جنخیل ولسوالۍ د په منځنۍ برخه کې تر لري. د په دې ولسوالۍ کې د دولتي خونکو لپاره کوم خون کې د درولمین ته لپاره شي د دوی لپاره دی په لیسانس په لسان یو څنګه راشتر څو دا خون کې په لیسانس بدل کی او کپنتون درځي دا څنګه راشي دولتي خون کې د پاریس کې د شپړه سم نه څنګه دا به ته پنتون د ټوله کی او په یو اتي ټول خون کې په لیسانس بدل شي ته لسان پاس خون کو ته د زمينه عجله برابر شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ یوې منځنۍ څپه باندې اوري. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې په آنلاین توګه هم د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
باوری د پکتیکا ولایت لشکینه لیکلی حکومت باید د هدفي وژنو مخنیوي وکړي. حکمت حماس له هلمند لیکلی دي کرشوت ور نکړل سينو تذکيري دلته څوک نشي اخیستله. محمد حیدری هم د لغمان څخه په سمس کې لیکلی دي د هندوانو او سکانو ژوند باید خوندي شي. د سمس د وخت راځي چې د یک شمې پورس په سکانو باندې د سکانو په ویډلې بریټ شوی او ولس کسان پکې وژل شوی دي. اوریدونکو ته باید ویم چې استمیسونه کرالیږي نو د افغان بیسمت سوات لس لاري مونږ ته راوستوي، خو لطفا په یو جمله کې خپل ټول هدف او استمیس مونږ ته راوستوي، ځکه چې دلته لیوي جملې زیات نصیرت للی. بیا هم د افغان بیسمت سوات لس لیاده مباسه او استمیسونه راوستوي. آزادی رادیو ته غوښتل. د آزادی رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio. اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرو ته. امنیتی چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو د دویم مهم مشر ملا عمر رحمان سواتی د وژل کېدو خبر ورکوي. تر دې مخکې د جون په میاشت کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله په کونړ کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو کډوالو شمیر 3,62,000 کسانو ته رسیدلی دی. د اوکراین حکومت په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو سرتیرو شمیر 9 ته زیاتوي. کرملین یا د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په فنلند کې وګوري. د عراق د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون چارواکو په دغه هیواد کې د می د میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو د بیا شمیرلو پروسه پیل کړه. دغه بیا شمیرنه داسې مهال پیل شوې چې د تقلب او سرغړاویو پراخې ادعاوې د په تیرو انتخاباتو کې شوې وې. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لومړنۍ حذفي مرحله تېره شپه پای ته ورسېده او تمه ده له 2 ورځو وروسته یوروګوای، فرانسه، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیه او کرواشیا په کوارټر فاینل کې لوبې وکړي. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې او فیسبوک ته ورشي. همدارنګه په ازادي رادیو دات اورګ کې به د خبرونو په سبتی بڼه هم تاسو ته برته کې خودل شي. اوس هم راځي یو رپورټ چې له هلمند زموږ همکار الیاس دایی را لېږلی. په لښکرګاه کې غلاوې ډېرې شوې دي. دا د هغو خلکو شکایتونه دي چې له ازادي رادیو سره خبرې کړي دي. دوی وایي په رڼا ورځ د دوی له دوکانونو او څخه غلاوې کېږي. اخوا د هلمند نوی امنیه قومندان ژمنه کوي چې غلاوې او هغه غیر مسؤول وسلوال به له منځه یوسي چې د لښکرګاه د اوسیدونکو کاروبار خراب کړي. الیاس دایی ته غوږ دو چې له هغې وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي په ډیرو امن سیمو کې هم د ورځې د دریو نه تر 5 پورې غلا کېږي. زه د لشکرګاه ښار پر یو داسې جاده ولاړم چې غلو یې د یوه مارکیټ نه په سپینه ورځ د 10 په شاوخوا کې راډو ساتونه چې هر یو یې د 50 to 60 افغانیو پورې قیمت درلودی وړي دي. دا د لومړۍ امنیتي او زیاړوند سیمه ده چې هر ورځ ورته په نږدې 40 متره کې د پولیسو دوامداره ګزمه ولاړه وي. خو تر غلا وروسته د راډو ساتونو د پلورونکو دوکان تړلی دی. شاید د پولیسو او یا هم د وسلوالو غلو د ویرې وي. خو په دې شاوخوا کې څوک مرکې ته زړه نه شکوي. اما زه وتوانېدلم چې د خانو په نوم یو مشهور چوک باندې د ښار یو شمېر اوسیدونکي او په خاص ډول ځینې هټیوال پیدا کړم. دوی وایي د کوره د ځان سره ماتې یمې د پیسې نشي راوړلی. کله سودا وکړي هم خفاوي او که ډېره سودا وکړي د غلو نه په ویره کې وي.
دغه چوک په چوک باندې په عامه ورځ باندې غلا وکړله. دغه دا یو سراپې وله پس داسې ولاړله مخنیوی نه وسو.
غلاوې خو داسې ډېرې غلاوې خو شوې دي چې ځینې یا د چا د بایسکل غلا کړی، د چا سې موټرسایکل اخیست، د چا سې موټر اخیستی. هغه غل نه دي پیدا شوي. نم غلې پېژندل شوي دي چې دا څوک دي. په شخصي کالو کې راځي. دولت خلک دي، طالب خلک دي، خدای دې سود اوس هم څوک نه پېژندل. ماش نو غوښتنه دا د دولت څخه اوله ده چې د خپل دولت ته میاشت په میاشت ماش ورکړي. غلاوې به ورکې شي.
دوی راته نومونه ونه ویل خو د دولتي مسؤلونو وغوښتل د غلاو او شکونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د لشکرګاه ښار یو شمېر مدني فعالین وایي د دوی اړوند دفترونو ته هم ډیر شمېر هټیوال عوام وګړي ورغلي دي او د غلاو او شکونو نه ورته شکایتونه پرېښدي. د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز غړي عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل په روانو غلاو کې یو شمیر نظامی مسولین لاس لري.
د یو خوا ولسوالۍ سکوت دی، د بلې خوا مو خلک ورسره دي، د بلې خوا اوس په ښار کې وسلوالې غلاوي شروع دي، د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي. زه دا بیخي د قمانداني امنیه دپاره، د دې قمندان د زون دپاره او د نورو چارواکو دپاره د شرم خبره بولم چې د ښار په منځ کې غلاوي کېږي، خو متاسفانه متاسفانه چې مخنیوی نه کېږي.
پر دولتي چارواکو هغه نظامي مسولینو باندې دا غږ کوو چې ژر تر ژره باید دا عاملین ونیسي. که چېرې دوی واقعیت سره غواړي چې د امنیت راولي، نو دوی باید دا غله ونیسي، کنې دوی خپله مغله دي.
که څه هم د هلمند پخوانی امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپي څو ځله د غلاو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو د خپل ماموریت تر اخري ورځې ونه توانېدی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د اړیکو مسؤل زاهد تلوای د یکشنبې په ورځ د ټولو نظامي مسولینو سره په یوه عاجله ناسته کې د روانو غلاو د مخنیوي جدي امر کړی دی. که څه هم د دوشنبه په ورځ د غلو د یوې دوه کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکول شوی دی چې په رڼا ورځ د خلکو نه وسایل او پیسې اخیستلې، خو د پولیسو د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دا بانډ لوی دی او په خورا مهارت د خلکو نه توکي غلا کوي. د هلمند نوی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق یعقوبی چې تازه دنده پیل کړې ده وایي که وروسته له دې په هر امنیتي حوزه کې غلا وشي، مسؤلون به یې له دندې لرې کړي.
هغه خاصونه هغه هدایتونه م اتمن تطبیقو، هغه امرین حوزې هغه مسؤولین چې خپل دنده چې پاتې راشي خپل اجرات نه کوي، وظیفه اجرا نه کوي، باید قانوني ځواب ورکړي، ځای خالی کې بل یو بل مسلکی منصبدار ته د خلکو آرزو او د خلکو نیازمندي باید هغه تر سره ورسوي.
د تیرو څو میاشتو راهیسې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې یو شمېر غله د وسلو په زور د خلکو نه موټرونه، موټرسایکلونه او د دوکاندارانو نه هر ډول توکي اخلي او له سترګو پناه کیږي. په ښار کې د سو غلاو د سیمو او امنیتي کمربندونو او سو ترمنځ یوازې لسګونه متره فاصلې دي چې دغه مسلې د ښار د اوسیدونکو او کاروباریانو جدي اندېښنې راپارولې دي. محمود الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګاه ښار او ځینې نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپلواک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بلا بلا ستونزه او موضوعات مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له مسول سره به خبرې پرې ووري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره په دې پیغام کې شریک کړی.
اورم سلام علیکم. بابا سلام او مزمل داریو خاډیو غریبیو نو د پراد ولایت مې د انارزه د ولسوالۍ مې د غزما پیغام نشر کړ نو دا چې مالو سره په حال دي چې دا چې په ټولې د دې خبرانو نه ندي چې نو د دې په ځای یو خروان دې په خلوي دا په 50,000 افغانۍ به کوي د خیر دا چې کړي چې دا مالو د سمو دا چې کوي دې چې سره دا چې و شو خپل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راډیو خرڅو کو ته دغه دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشانو خوارانو سره وکړي خدای پاک عمل سره.
بله سلام علیکم. راوړ ما چې ما د کندهار د ولایت ناډی کنه ولده بعد منګا دا خوښ کړ د حکومت اساس منګا خپل تنخواه خپل معاشونه د دې کټې مې ترایکه والا چې منګا په سپاګ وو مې ستاته مې منګا ماشونه نه ګرځیدل. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاهد الباکیم د فلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مې داغه دی پسته دا یو کال وسو چې د ورو وڅ کمې پرې کړل د خالي یو د یاتانو انزاد مسله ده دغه خلک د پټو چې ورته دی وسګنن د صبر از په دې ما بل چې یو کال وخت کې وسو تقریبا په سلاو خلک بناسي دغه انتظار چې نن ورسبه ور نیمه شنو چې د خاص خیدان په څنګه سره په پیغام وسو.
السلام علیکم محمد خان خپلواکم دا فرا ولایت در سره د چلی کوم پرکر شیم بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند دا فرا ولایت آیا تر اوسه پورې ولې دا سم پرېکړه نه ده پرسوي چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه د مرکزي حکومت نه موږ دغه غواړو چې زموږ د فرا بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د شپونه چې او د دې ټوله فرا ډېره سیمه ده نو ځکه چې موږ دغه غواړو چې دغه سپېره دښته مو په شنو باغو بدله شي او په شنو کښتو باندې بدله شي له تاسو څخه
السلام علیکم زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبره کوم دلته زما شو ولایت کې د صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو چې ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نه کوي زه یو سیګریټ څکوي وره دا سیګریټ چې نه دی ته په لاس ورکړي دا اوس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي سیګریټ چې ما خپل خپل سترګو اغه شنه یو مال څه څه ولا څه و هغه په سترګو خدا خدا باندې سیګریټ د کاشکی چې یې فوکې نو دا دا خلک یې نو مالو خلق ته دا د غزي ورو یې چنان سیګریټ په لاس ورنه کې په خپل د سره پر ویل نه غوړې یې هغه مخ ته خېز کې بیا بل د بلاس کې څه ورک شوی چې وینځه یې څکوا پالنه او اکس چې نیو اخدا نه وس څنګه خو دې دا غس برابر وې په نشو اختر ما دا خبر دا وبل ځای زه وس د موټر فورمه د کندهار کابل په لوي لار ونج د جندک په علاقه کې در باس سیمې کې څه دا یو څه دا کنډکټ دا کنډکټ اسکرو ام روان ته ام روان را وګرځو وای چا تر سره دې هغه وای وره سره دې برای چا ورکه یو ټوټه وای وسنو کم یو دانه پر چیک د څه ویلم هغه وای بس مننه کوم نو دا سمس لیست چې خلک صدا شته کوي نو دا سره کوم نشي چې په افغانستان کې باندې تا وښتنه یو
لا خان کوم د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د ډاکټر څخه دا وښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل څو د جوزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولې دي او دا یو لفظ ورځ پنځه لس ورځې مخکې چې موږ ورالو دا راته ویل چې تاسو ماشینه نه دی راغلي تاسو کورسونه د میاشتې مخکې د نسې وویل موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوي چې موږ څه وایو نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلای موږ الزیری مور کوي د الزیری مور اضافه یې کړغاسیا کړی ده لیکن ماشینه نه راغلي په خپل سر باندې د کورسونه بند شوی دي دا په شمو څه دا وایي چې موږ مخکې د کم سبوت وایي د کور سبوتونه لرو چې موږ درې میاشتې دا کورسونه ورته ویل دي او موږ ماشینه نه راغورسوي نو د زموږ غوښتنه دي تر روان مربوطه شو به پرې ورسیږي وسلام
بله سلام علیکم تاسو ته یو سلام دغه یو د یو ټول کارتن کول دي زه خپل د دې من لا مرکز چې یو لږه لکلي ته هغه به چې موږ به د وکړې او اساس یې څنګه ایران کاروي او دلته په دشتو کې وسته سره مې سفي چې درلې او سوي دي او دا هغه څه دي چې یا او برامن سره یو بار دی او دې دی وګوره موږ سوال او بل دې من لا تر وخت به شه راځو کې چې هغه به ګستې دا د څه د فارحم دي اتلر ممکن دي څه څه دغه هله چې ما پیغام دی او بوته او ته راته د یو وای انرژي تر وزارت پر ورته دا چې موږ نه کامو یو څه مطلب نه کامو دا ما خریدې کو ما په دې کو ما څه وګورم زه خریدې نور په تاسو سلام
علیکم زاد رادیو پر کوم کو دې دم کو پنځه سلام علیکم وړاندې کوم حیات الله جهانی زابل نمیر کوم وړاندې زما پیغام د افغانستان اسلامي دولت او د افغانستان طالبانو رهبری شورا دا پیغام د ترسو د افغانانو سمې اوسې سیمنتې سوي دي کوم یونیسي کوي سوي دي د یو د پاکولو د پارا نور لا سره کی او ځان یو افغان یو واحد افغان له ځانه جوړ کی نور دا یو پروډوي د سیسو ځان خلاص کی او یو داسې واحد حکومت جوړ کی ترسو نړۍ ورته په ګټه راشي ټول افغانانو بیا هم داخله ده ترسو په صلح کې طرح واخلې د سیمه پیغام په نړۍ تر ګوډ ګوډ ورسېږي
السلام علیکم د ولی جان د هلمند ساسر طارق کیما زما یو دا هله ده زه خپل امنیتي سلام او دا هله مې د ټول قوم مشرانو څخه ده دا کوم یو کار دي چې موږ ته تلو څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخصونه مرسته راکړي. دا د هلمند د سبقت علامه ده. ولې په دغه کورونا پسې دي، زینب پسې دي، بچان روډي وشل غواړي. دا دوی معاشونه پر بند کې نن سبا معاش ورکو، نن سبا معاش ورکو. زموږ دغه صدره مه میاشته چې ورته مرسته نه ده راکړې.
مننه دوستانو، استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
حکومت هیچ دستانه نکوی و بعضی نفر نو خواهم خوری و چه که نلابدی مفاضی همه در باطرس خبر خان. سلام
سلام علیکم جزادی رادو کار کون کتا طول تا سلام رنج کون بار سلام آج مگدات یغام دا چه مخی با پاکستان ماجر دیر رات لی کار برا کلی وست نراجی جمهور رئیس و جمگدات یغام دا دا ماجر د ټول راشي چې ارجه ته ماجر راغلی دی. ولکه ما غږ یې بالکل با سوی دا هم ملک راغلی دا ماغه کې سګلات راغلی دا او باید چې بده دې سخت بوج واکې چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په سره خپل وطن تراشي. و سلام.
الو سلام علیکم زادر رادیو ته سلام نه ورچی ذکر کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت کبل چې تماس سوا یم د پکتیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن دوه مدم ده چې ویخي د ماجر سره کومس نو کو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل 8000 روپۍ دوه کوټې وي پیرنن کال کې به یې خالي کاټ نظر کاو ماجر کاټ تازمینل تاول ورځ ورولو تا پیر ولګول د شپږو میاشتو بیا ولاک یو خلته مرا کړی بیا ولاک نیمه باسکاف کړی چیرې ولاړ استی تاسو واستی پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو څل ډیر سپوی موته وای 50 اور پیرا کاو اخیر زدا راته ویل 50 پا کاله بعد تاسو دلته باسی بیا یو ځای کبل یم کوم نسو بیوای نو کوم اکثر سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره او پچانا سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر تولار نو انګیا ته ماجر وون ته وای دی افغانستان انګیا ته مزه انګیا کې ډیر قیامت ده نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وای. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو درسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خدغه خدغه خبرې چې تاسو کوي مخیل سیب چې مرسته وشو حساب وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي. دا خبرې تقریبا د تیر سو کلونو را پدی خو کېږي، خو بیا هم نه غیر قانونی مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه په کار
ګوره. د غیر قانونی کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 46,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه نکړی و. نو اوس هم د کډوالۍ زمنګ کډوالۍ جریان لري دا منو، خو کچه راټیټه شوی.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ د کچه راټیټه شو، خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کړه د سولې ټینګښت مسله ده که هغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ما جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه یې غړیتوب لري او ولسمشر یې مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې تر څنګ ګورئ د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولی چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سمه رسېدنه به ورته نه وي شوې، خو ستونزې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم. او د افغانانو راستنول دا د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل سکېدلی شي. تېره ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ، نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا 15 میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
همارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه همارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینې چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي، زمنګه پولو کې یو شمېر ډیره اوږده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له غزي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټ وي،
دغه ډیر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاري یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې. سره له دې چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بل کومه لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغه لدغه غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځوي د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسې په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 95 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دې ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګورې د چارواکو، د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم په دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوی د پاره دلته تاسو کومې برنامه لرئ دا غوی د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې درکړم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولای سئ د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسؤلینو یې رسوو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.